السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبری مجله زه رضوان د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا وایي په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته اوس باید بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. په روان نیم سات کې دا هم اوري چې ایراني چارواکي وایي لویدیځ د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د نورو راپورونو جزئیات هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
په کندهار، بادغیس، غور او فراه ولایتونو کې د بیلابیلو امنیتي پیښو په ترڅ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو راتلونکي اونۍ په روسیه کې د روسیې له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. او متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې B-25 په مغرضونکي الوتکې قطر ته رسیدلې. په کندهار کې په دوو جلا جلا چاودنو او یو لړن خطو کې اتلس وسلوال، پنځه پولیس او دوه تنه ملکیان وژل شوي دي. همدارنګه چارواکي وایي په دې پیښو کې پنځلس وسلوال، دوه تنه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالیو ترمنځ پر څلورو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د سرچینې په وینا دغه جګړې تر سهاره دوام وکړ چې پر مهال یې اتلس وسلوال او پنځه پولیس وژل شوي، پنځلس وسلوال او دوه پولیس ټپیان شوي. بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې پر یو موټر چسپکي ماین چاودنه کړې چې لږ تر لږه دوه ملکیانې وژلي او یوې ټپي کړې.
بولدک ولسوالۍ د سان پښتون مارکیټ په مخ ته یوه اراده لوکسل موټر باندې چسپکي ماین مشتی چاودنه کړې ده چې په هغه کې دوه ملکیان شهیدان شوي دي او یو بل زخمي دي. ویل کېږي چې دا پخوانی قومندان سراجي قومندان سید محمد د کانه مدی د هغه زامن ور.
د غراز نن غرمه د کندهار په عینو مینه کې په یو کور کې د چاودنې له امله درې کسان ټپیان شوي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د ګازو د ډبې د چاودنې په ترڅ کې رامنځته شوې، خو په عین وخت کې وي سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه په یو کور کې د ځای پر ځای شوګو چاودیدونکو توکو له امله شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بادغیس کې چارواکي وایي تیره شپه بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو پنځلس سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي. دا خبره د بادغیس ولایت یو سیمه ییز چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته کړې. د دې چارواکي په وینا بریدونه د اکازي په سیمه کې شوي او شپږ د ملي اردو سرتیري د طالبانو لخوا سیران شوي هم دي. د ولایتي شورا یو غړي فرید اخیزي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دې بریدونو کې شپاړس افغان سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي په دې بریدونو کې د دیرش افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په غور ولایت کې بیا په دوو جلا عملیاتو کې پنځه وسلوال وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د غور د امنیه قمندان جنرال شاغا شتاب ازادي راډیو ته وویل فیروزکو ته څیرمه د غلمین په سیمه کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا په شپنیو عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور سیمه ییز قمندان وژل شوي او پنځه نور وسلوال ټپیان شوي دي. د غور د امنیه قمندان همدارنګه د دې ولایت په ساغر ولسوالۍ کې هم د څلور طالبانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. اخوا په فراه ولایت کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې رئیس عبدالرؤف په یو وسلوال برید کې ټپي شوی. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکو ازادي راډیو ته ویل پر نوموړي نن غرمه د فراه ښار کې یو شمیر ناڅرګندو موټر سایکل سپرو ډزې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې B-25 په مغرضونکي الوتکې قطر ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د ناڅرګندو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې. د امریکا هوایي ځواک نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې په قطر کې د العدید پوځي اډې ته د دې الوتکو رسیدل ښیي. د امریکا د هوایي ځواک په وینا یو شمیر نورې الوتکې د چهارشنبې په ورځ د جنوب لویدیځې آسیا په یو ناڅرګند ځای کې ښکته شوې. سپینې ماڼۍ د تېرې یکشنبې په ورځ ویلي وه د ابراهیم لینکلن په نوم الوتکې لیږدونکي بیړۍ او بم غورځونکي الوتکې د فارس خلیج ته استوي. دا بیړۍ د فارس خلیج په لور لاره کې په مصر کې د سویز له کانال څخه تېره شوې ده. او د امریکا او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د می په 14مه او 14مه روسیه ته د سفر پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورټاکس د جمعې په ورځ په یوه بیان کې ویل د پوتین او لاوروف سره به د پامپیو خبرې د روسیې د تور سمندرګي په تفریح خار سوچي کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دی په وینا درې وړه چارواکي به په ټولو هغه دوړ خيزو او څوړ خيزو ننګونو چې روسیا او امریکا ورسره مخ دي بحث وکړي. ټاکل شوې ده چې پامپیو د می په 14مه مسکو ته ورسیږي او هلته به د امریکا د سفارت لکارکونکو او امریکایي سوداګرو سره وکړي. او د تونس د دولتي خبري اژانس د ریپورت لمخي لک تر لګه اویا کډوال دغلته د تونس په سواحلو کې د قاچاقي تک پر مهال ډوب شوې دي. شپاړس د دوی څخه ژغورل شوې دي. په دې اړه باندې لا خبر تازه دی، ورسته به نور معلومات خبر شي.
ل اجمل انڅ خمود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې علي شورا وی اوس چې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمن د سولې د شپږم دور مذاکرات پای ته رسیدلی وخت دی چې دا پروسه چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي. د چارو کارپوهان بیا وایي چې د خبرو د اوږدوالي مختلف علتونه دي.
خلیلزاد هم چې واقعاً امریکا په دې باندې بد نگران وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکړي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
تاکل شوی ده چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم راتلونکې یوې میاشت پورې کابل ته ستون شي. آیا دوستم د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي، کار به وکړي او یا به د ولسمشر غنی تر څنګ پاتې شي؟ په دې اړه په همدې نیم ساعت خبرونه کې اورئ. د ننګرهار په معرف ریاست کې درویش سلنه د خزینه خون کو برخه خالی ده.
په ډیرو ولسوالیو کې بالکل خزینه خونځی سرشته نه دی. که په دې باندې کار وشي همدا همداسې کچېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډیر زیات خطر سره مخ ته. بې سواد
ایراني چارواکي وایي لویدیز دی د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په فرا کې بیا معلولین شکایت لري چې تنخواګانې پر وخت نه رسیږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخم تر و بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې هیله من دی څو د سولې په وو پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دا بهیر باید ګړندې شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي چې راتلونکي وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل او فصل شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لورستیو خبرو اترو تر سره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې غټوري وګڼلې او ټینګار وکړ چې راتلونکو وم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل
ضرورت دی چې افغانان پلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم امي ضرورت وه مهیله وه، هغه ځل خو خبرې ونه شوې. خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکرات او غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات په حوصله مندۍ واوریدل. خغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پایل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښو شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات تو کې به خبرې حل فصل شي. بخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبرې ډېرې مثبتې وې، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. اووم پړاو بیا کېږي انشاءالله، او خبره به په و پراکه کېدلای شي چې حل فصل سیالته.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو د افغانستان د سولې عالی شوراوي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو واوریدل چې د سولې علي شورا وایي اوس وخت رسیدلی چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر شي او د سولې پروسه چټک شي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو هم پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي دي، په خبرو کې سوکا خو ډاډمن پرمختګ شوی، طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی دی. طالبانو ویلي دي چې اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې ده. میرمن کډوخیل په پیل کې د دې خبرو په اړه د طالب چارواکو او امریکایي چارواکو د خوشبینانه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
خاغلی خلجا چې موږ ملاقات هم یو وخت کې د یو ګروپ د میرمن درلوده، هغه وویل چې څو موضوعات دي چې موږ دا مسله له طالبانو سره مطرح کوو، او اوله خبره به موږ هم دا ده او اخره خبره هم دا ده، که توافق کېږي په ټولو مسایلو به یو ځای کېږي، یو یو شی باندې نه کوو. نو ځکه دا خبره ډېره ځکه تورانې کېږي چې په یوه موضوع باندې خبر نه ده چې دوی زرته تفاهم رسېږي او پرېکړه وکړي او نتیجه اعلان کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې دننه له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي؟
دا زیات پیشبیني کېدلی په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بینالمللي پلاتفارم ته وتلي دي، په منطقه کې ځان ته خامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګیري خوا ته پسله لاسه اچي، پسله غواړي چې دوی ارشد لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په همیانو باندې کافي فشار را نسي او یا هغوی په دې باندې قانع نه سي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي، تر څو پورې زر په زره یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط دا ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې ذینفع دي، تر څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او دوی خپل هغه اندېښنې حل شوي نه وي، زه فکر کوم د ټولو په اند باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید دغه یو تکتیک دی چې طالبان هم کاروي، فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته بس زور ورکړي، او شاید همیانو مشوره مورته هم دا وي، خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې پسله هغه امتیاز لاسته راوړئ او زیات امتیاز لاسته راوړئ، چې متاسفانه دا یو صحیح تکتیک نه دی. دغه یو تکتیکي اپروچ ده یا برخورد ده چې دوی غواړي چې کله څومره جګړه ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګیري زیاته وکړي. چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربند مسله ونه شوله، او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورکوي هغه د اوربند مسله ده، ځکه چې هره ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
ښاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د هم لیکلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوئ د هغه مقصد هم دغه دی چې دا تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړې؟
بالکل، ان خلیلزادم چې واقعا امریکا په دې باید نگران وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پریکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای ټکه کې تر څو پورې فیصله هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله، او میرمن کاروخیل، روستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده، او هم په دې باندې نگران ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ممالک لاسته وندلویږي او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نشي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. طالبان بدون د شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، اما داسې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلا په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. یو اندازه خو دوی باندې به فشار وي چې دا جنګ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښې سوله راشي چې د ځینو ممالکو ګټې پکې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یا یو استقلالیت به ونه لري څرنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې وای شي دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته د پای ټاکه ایښی وای.
په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې د خبرو او د افغانستان د سولې د پروسې پړمو د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکی کډوخیل سره واوریدل.
ازادي راډیو لوونه تروو
تاسیزم غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 3.5 سپا په کابل او لوی خارون کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ایرانی چارواکي وی لوی دز دې د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د افغان کډوالو په اړه د ایران د بارنۍ چارو مرسیال وزیر دغه تازه سرګندونې خبرې کړې دي چې وای د افغانانو د ډیرو کډاونو دلیل په خپل لوی دز هیوادونه دي او اوس یې باید د کډوالو پر وړاندې مسؤلیت ادا کړي. ایرانی چارواکي تر دې وړاندې غواخ کړو چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو د زیاتېدو په صورت کې به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواد څخه وباسي. تفصیل لفری بازاهر اورو.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې پر ورځ له ایرنا دولتي خبري آژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وښوده چې د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړې وې. ایرقچی وی کډوالی او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده او د دې بیې ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. د ایرانی چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او لا به یې ورکړي، خو وایي نورې نړیوالې ادارې په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه چې د ایرقچی په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبې پر ورځ ویلي و چې که د امریکا بندیزونه اغیز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هېواده ووځي. د خبرې ته د افغانستان حکومت خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوی بېلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. اوس مهال په ایران کې باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایرانی چارواکو په خبره په هغه وخت کې تر 2 میلیونه ډیرې دندې د افغانانو لخوا اشغال شوي دي او په دې سره هر کال ایران تر 5 میلیارد یورو باسي. عراق چې دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لسګونه زره افغانان وړیا زده کړې کوي چې د خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډیر کړي دي. د ایراني چارواکو دا هم ویلي چې هیواد خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او خبره یې د افغان کډوالو ایستلې د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نوي لارو چارو غور کول یو بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراق چې د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراقچی تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایرانه نږدې 8000 افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
تاکل شوی د چې د افغان ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل تستون شي. دوستم له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې د حکومت له لورې څنډې ته شوی او له څه مودې راهیسې خپل د زوکړې ځای جوزجان ته تللی چې کله ناکله په ځینو ناستو کې څرګندېږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم کابل ته رستنېدو وروسته به د اوسني اجرایي رئیس عبدالعبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي او یا به بیا هم د ولسمشر غنی تر څنګ پاتې شي. نور حال د ناجي صاحب په رپورټ کې ورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی تللی. ښاغلی دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې په جوزجان او فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیاتو مشري کوله. د ولسمشر لومړی مرستیال د حمل میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او ازبکستان له سفرونو بیرته ستون شو او د هرات سوداګریز بندر له لارې لومړی بلخ او بیا جوزجان ته ولاړ. دوستم اوس مهال په شبرغان کې دی او نږدې خپلوانی وایي که هغه د عملیاتو مشري نه کوي د نوموړي شتون په جوزجان کې د ناامنیو شدت کم کړی. هغه په دغه موده کې یو شمېر غونډو کې هم راڅرګند شوی او پر حکومت تند انتقادونه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم ښاغلی دوستم کابل ته راځي؟ د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله مند یو چې کابل ته د ښاغلی دوستم پر اتلو سره به د نظر اختلافات هوار شي. د جمهوری ریاست له لوري هم په دې برخه کې ځینې تماسونه موجود دي. هیله لرو چې د حکومت تر پایه پورې د اختلافات دوام ونه کړي. هیله مند یو چې حل شي.
قرلوق ادعا کوي چې ولسمشر غنی په ځینو لویو سیاسي او امنیتي قضیو کې له ښاغلی دوستم سره مشوره نه کوي. هڅه مو وکړه سو په دې تړاو د جمهوری ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې کابل ته د بیرته راتلو تکل کړی چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې انتخاباتي کمپاینونه پیلیږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم به کابل ته له راستنېدو سره د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شي یا د ولسمشر غنی تر څنګ ودرېږي. دا پوښتنه د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق ځوابوي.
د حکومت
ټیم سر له اوسه په کمپاین بوخت دی، خو کله چې د کمپاین موده ورسیږي جنرال صاحب له یوځای شوي ټیم یعنی د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټیم سره کار وکړي.
ښاغلی دوستم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د حکومت اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی او د نوموړي د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن د عبدالله د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی. خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو له نظره ولسمشر غنی په اوسنیو شرایطو کې عبدالرشید دوستم ته اړتیا لري او ممکن ښاغلی دوستم د حکومت تر پایه له ولسمشر غني سره پاتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سیدی وایي
هغو ګواښونو ته په کتو چې یو شمېر کاندیدانو ویلي د جوزا له لومړۍ نیټې ولسمشر غني ته د واک د دوام اجازه نه ورکوي، ولسمشر دوستم ته اړتیا لري.
ښاغلی سیدی وایي په شبرغان کې د دوستم یو شمېر پلویانو له نوموړي غوښتنه کړې چې په جوزجان کې د پاتې کېدو پر ځای کابل ته ستون شي او په وینا یو شمېر ټیمونو د نوموړي د ملاتړ خپلولو هڅه کړې. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال په راتلونکو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی، خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به د مرحلې تر پایه له کوم کاندید سره یو ځای شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوریدنې. ننګرهار په معرف ریاست کې 23% د خزینه خونکو برخه خالی ده. د چارو کارپوهان وایي د خزینه خونکو کموالی د دې سبب شوی دی چې د ننګرهار په ښوونځیو کې نجونې اکثره خپلې زده کړې په نیمای کې پرېږدي. له جلال آباد نه پرې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر د نظر خاوندان وایي لا هم په دې ولایت کې د خزینه خوندکو تشه نه ده ډکه شوې او همدا لامل دی چې په ځینو سیمو کې انجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. د تیرو ولسي ټاکنو لپاره نومان حاجي راډاګل شینواری وایي په اکثرو سیمو کې چې خزینه خوندکې نه وي هلته انجونې له شپږم ټولګي څخه لوړې زده کړې نه کوي. دی وایي د خزینه خوندکو د نشتون له امله په زیاترو سیمو کې د خزینه لپاره ښوونځي هم نشته.
په زیاده تر ساحو کې تاسو ګورئ په سلو کې 95% به درته ووایم چې ګمه پورې اجازه مور درې سخته باندې ورکول کیږي. خو شپګمه پورې درچې وي هغه نه پزورته بالکل اجازه نه ورکي. انعامه په هوای ډیر زیات کم دی او غټه غوښتنه زموږ داده چې په ډیرو لسوالیو کې بالکل خزینه خونځي سرشته نه دی. که به دې باندې کارو شي همدا همداسې کچرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډیر زیات خطر سره مخ ته بې سواده پاتې کیږو.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری هم د خزینه خونکو تشه جدي اړتیا ګڼي. دی وایي اوس وخت په ننګرهار کې خزینه خونکو ته په کتو 23% د خزینه خونکو برخه خالی ده.
پک 30% خزینه زده کوونکو ته یوازې 14% خزینه خوونکي تدریس کوي او دا یو غټه ستونزه ده د ننګرهار پولیس بهیر کې او اکثره خزینه نجونې د اووم او اتم او نهم کې چې ښوونځی پرې یو علت دا دی چې خزینه خوونکي نشته.
خغلی حسیب وایي د ستونزې ته د رسیدنې په خاطر د خزینه خوونکو د روزنې درې مرکزونه جوړ کړي چې دې سره به تر یو بریده د خزینه خوونکو تشه ډکه شي.
دغه کمبود د لمنځه وړل په خاطر موږ په درې ولسوالیو کې د خزینه خوونکو لپاره د دارو معلمین زده کړو سهولت برابر کړ په خوږیانو او کامې او په هس کامینه کې تر څو وتوانیږو په دغه ساحو کې د خزینه خوونکو د کمبود ستونزه حل شي.
د معرف ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال د قراردادي خوونکو په استخدام کې هم زیات پام د خزینه خوونکو استخدام ته شوی و خو اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. دوی وایي د دې ستونزې د بنیادي حل لپاره یې مرکز ته وړاندیزونه هم کړي او په پام کې لري چې د نورو همکارو ادارو پر مټ دې اړتیا ته رسیدنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
امریکا اعلان کړی چې د مایل لسمینیټ یعنی نن څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالر پر ځخ پر وارداتو خپل تعرفه له لسخه 25% پورې لوړوي. چین وایي متقابل اقدام به وکړي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین د سوداګرۍ لوړپوړي مرکچیان په واشنگټن کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د لسمیاشتنۍ اقتصادي جګړې د ختمولو لپاره پر موافقې خبرې کوي. د امریکا له لورې د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړېدو پرېکړه سرلنن څخه نافذه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې لمخې به سرلنن څخه په دې هیواد کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو تعرفې له 10% تر 25% پورې لوړې سي. نن د امریکا په ګمرکونو کې پر چینایي وارداتو دا پریکړه عملي سوه. د راپورونو له مخې هغه چینایي وارداتي اقلام چې تر ټولو ډیر له دې پریکړې اغیزمن سوي د کمپیوټرونو په څیر الکترونیکي او تخنیکي وسایل دي چې ډیری یې په هغو تولیداتو کې کارول کیږي چې په امریکا کې دننه جوړیږي. په دې پریکړې سره په امریکا کې د اسهامو ونډه لوېدلې او په آسیا کې بیا لوړه سوې ده. چینای چارواکو پر دې پریکړې جوړه خوشنی شوډلې او د متقبل اقدام ګواښ کړی دی، خو په اړه یې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال لیو هی چې د محل د امریکایي مرکچانو سره په خبرو بوخت دی، رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې هیواد یې په دې باور دی چې په داسې شرایطو کې د تعرفو لوړیدل د حل لار نه ده او دا به د امریکا، چین او ټول نړۍ لپاره ښه نه وي. نوموړي هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولای شي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایتزر او د دغه هیواد خزانه له وزیر سټیفن منوچن سره د چین د صدر اعظم مرستیال لیو هی خبرې پرون د مې نه هم نیټه پیل شوې او نن به هم دوام وکړي. امریکایي چارواکي پر چین تور لګوي چې له خپل مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د دې خبره د امریکایي کارګرانو له تیرېستلو لاس نوی اخیستی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 3.5 سبا په کابل لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دوستانو زموږ د نن ورځې د خبرونه ورستۍ خبري مجله درته احمد جعفر احمدي وړاندې کوي.